کالو له قاتولو او اتکولو سره جوړ نه ده او دا ورته ښه خبر دی، خو لا هم د ډیرو لپاره ښه خبر ځکه نه ده چې بیه ډیره ګرانه ده او د هر چا وس پرې نه رسیږي. ویل شوي چې د دغه روبوټ اوسنۍ بیه $16,000 ده، خو تمه ده چې که زیات تولید شي نو بیه به یې تر $2,000 ته راټیټه شي. د روبوټ له مصنوعي ذکاوته په استفادې د جامو ډول او د قات ځای تشخیصوي. د جامو په قاتولو او اتو کولو کې د روبوټ د خاوند یوازینی کار به دا وي چې سویچ یا تڼۍ کلکه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو لسې نیمې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکل سو. د اجرایه ریاست رسنی سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې شغله هاشمی د وی شفافې پروسې لاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه ګمارل سوی دی. سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست هغه درې نمندان و چې د غوروي کمیټې له لوري د پنجشنبه په ورځ نوښته ولسمشر ته معرفي سوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د شعار پر ځای عملي ګامونه واخلي. د دغه وزارت مرستیال وین محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پر ضد د هغه هیواد پوځي اقدامات ته خوشبینه نه دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د سړی تښتونکو د یوې نیول سوي 12 کسیزې ډلې د پاتې دریو غړو دوسیې نن لوی څارنوالۍ ته استوي. د 19 کلنو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې افغان لوبغاړو پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قمانداني مشر ته ویلي چې د امریکا انتقادونه یې هیواد مایوسه کړی دی. د ملګرو ملتونو یو پلاوی په خپل نوی راپور کې ویلي دی چې ایران په مستقیم یا غیر مستقیم ډول توغندي او بی پیلوټ الوتکه په یمن کې حوثی یاغیانو ته ورکړې دي. د ملګرو ملتونو پلاوی وایي چې دا د وسلو په برخه کې د ملګرو ملتونو له اصول څخه سرغړونه ده. او د روسیې پوځ پرون ویل هغه وسلوالې وژلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډه په وروستي برید کې لاس درلود.
زهرو کاروان
د ناتو ځواکونه وایي چې د جنوبي اسیا سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو په برخه کې چې د نشې توکو پروسس هم مهمه برخه ده لازم واکونه ورکړي دي. طالبان په کال کې $1,500,000,000 لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنی $200,000,000 له نشې توکو ترلاسه کیږي. السلام علیکم، حمید مومن یم، د زهرو د کاروان د روانې 19 خپرونې کوربه. د نشې توکو په خلاف د ناتو ځواکونو د عملیاتو او د معتادینو د بیا روږدې کېدو په اړه راپورونه لرو چې د ځینو نورو مسایلو تر څنګ به یې په روانه خپرونه کې واورئ. خو راځئ لومړی د تېرې اونۍ پېښو ته کتنه کوو چې رقیه الوکزی وړاندې کوي.
نشه ای مواد سره د مبارزې پولیسو په تیری او اونۍ کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو څخه شپاړستنه د نشه ای موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشه ای مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شپاړس کسان د هیواد له څلورو ولایتونو څخه د لسګونو کیلوګرامه نشه ای موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي چې دوی ورکی خزې دي. له دې کسانو څخه 9 کیلوګرامه هیروئین، 13 کیلوګرامه مورفین، 25 کیلوګرامه تریاک، 9.5 کیلوګرامه چرس، یو اندازه نقدي پیسې او درې موټر هم نیول شوې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وای چې نشه یي مواد د نامنې د پراختیا ستر عامل دی او حکومت یې د جدي مبارزې هوډ لري. سلامت اعظمی چې د سه‌شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې د نشه‌یي موادو وزارت د ځینو پروژو د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل د کوکنارو د کښت پراختیا او د نشه‌یي موادو د تولید زیاتوالی افغان حکومت اندېښمن کړی دی او پر وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه وشي.
مواد مخدر امروز یکی از نگرانی های جدی
هغه وایي نشه ای مواد د افغان دولت او ملي یووالي د حکومت مشرانو ته په یو ستره ننګونه بدله شوی. نن افغانان د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید قرباني دي. موږ ټول باید د یو سرلوړی افغانستان لپاره هڅه وکړو او ټول ولایتونه باید د بامیانو په څیر جدي هڅې وکړي.
تلاش های جدي به خرج دهند.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي سره له دې چې په بامیانو کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو لا هم په دې ولایت کې 5000 په نشو روږدي کسان وجود لري. یو کس چې په خپلو بوټانو کې یې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي ول او غوښتل یې چې بهر ته قاچاق کړي د کندهار په هوایي ډګر کې ونیول شو. د کندهار د سرحدي پولیسو مطبوعاتي دفتر رسنیو ته وویل دا کس چې 800 ګرامه هیروین په خپلو بوټونو کې ځای پر ځای کړي ول او غوښتل یې چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی اونۍ وړاندې هم د کندهار پولیسو یو تن قاچاق کوونکی نیولی چې د هوایي ډګر له لارې په خپله خېټه کې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په دوو بېلابېلو پیښو کې د فراه او میدان وردګو ولایتونو پولیسو څه باندې 150 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت پولیسو د دوشنبه په ورځ په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 155 کیلوګرامه چرس ونیول او په تورې دوه تنه هم نیول شوي دي. په یو بل اقدام کې د فراه پولیسو هم په قلعه کاشف ولسوالۍ کې 12 کیلوګرامه تریاک چې د قاچاق لپاره چمتو شوي ول نیولي دي.
له رقیا الکوزینه مننه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې د مطالب لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د نشه یي توکو په ګډون د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې لازم واکونه ورکړل شوي دي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو.
د دې موضوع تفصیل د خپرونې په سر کې ځای لري. په خپرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان سره مرکه هم لرو. یو شپر معتادین له درملنې وروسته ورته نشه ته مخه کوي. ولې
بین 70-80% مراجعه
پسلو کې له اویاو څخه تر اتیاو معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته معتادیږي.
د دې مسلې تفصیل هم په راپور کې اوریدل شي. د ځینو نور مسایلو تر څنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
او ځوانا، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کته شه.
ته څه وای؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکو.
د خبرونه تر پای مملتیا وکړي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې وسلوال طالبان په کال کې 500 میلیونه ډالر لګښت لري چې په سلو کې 60 یعنی 200 میلیونه ډالر د نشه یي توکو له پروسس نه ترلاسه کیږي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان لنس بونج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د دغو سرچینو د له منځه وړلو لپاره لازم واک ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د عبدالله حنانزي په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې دوی د امریکا په نوې ستراتیژي کې د ورکړل شویو ځانګړو صلاحیتونو څخه په استفادې د طالبانو د مالي سرچینو د له منځه وړلو لپاره هڅې پیل کړي دي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د نشه یي توکو د پروسس کارخانې هم په نښه کوي چې د طالبانو د مالي سرچینو په سلوک کې 60 برخه جوړوي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو، چې په دې کې د طالبانو مالي سرچینې هم شامل دي. د وسلوالو طالبانو کلنی مصارف تر 1500 میلیونه ډالر پورې دی چې 60 په سلو کې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه لاسته راوړي چې زیاته اندازه یې له هلمند څخه ترلاسه
د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دا څرګندونې داسې مهال کړي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې په هلمند کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو لپاره هوایي حملې روانې دي. قومندان بونج وویل چې په دې موده کې د هیروینو د پروسس په لسګونو کارخانې له منځه وړل شوي چې یوازې طالبانو ته یې شاوخوا 40 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د ناټو او افغان ځواکونو لخوا د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځه وړلو لپاره دا هڅې وروسته له هغې پیل شوې چې افغان ولسمشر له امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې هڅې دې هم په نوې ستراتیژۍ کې ځای کړي. که څه هم هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نشه یي توکو په خلاف مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت بللی و، خو اوس روښانه نه ده چې د ناټو ځواکونه په موجوده ستراتیژۍ کې د کوم مورد په اساس دا عملیات کوي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مرسته به دا عملیات دوام ولري، څو نه یوازې د طالبانو مالی سرچینې بلکې تروریستي ډلې هم له منځه ولاړې شي. د دې وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش:
موږ هڅه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په همکارۍ د تروریستي ډلو مالی سرچینې راکمې کړو، او کوم عملیات چې په دې برخه کې ترسره کیږي د دې لپاره دی چې ټولې تروریستي ډلې له منځه یوسو.
یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد د افغان او ناټو ګډو ځواکونو لخوا روان هوایي او ځمکني عملیات دا څرګندوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې امریکایي پوځیانو ته دا صلاحیت ورکړل شوی چې له تروریستي ډلو سربیره د جنایي جرمونو شبکې چې د مخدره موادو قاچاق او تولید هم پکې شامل دی له منځه یوسي. د ده په خبره دا کار کولی شي چې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې وچې او روانه جګړه سړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د طالبانو مالی سرچینې چې نشه یي توکي هم پکې شامل دي له منځه یوسي. وړاندې په خبرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت د عملیاتي قومندان مرکه هم لرو. د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې موشو پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه آزادې راډیو په اف ام 7.5 او منځنۍ صفه 1200 نوي پټول افغانستان کې اوریدلی شي. د زهرو کاروان او زموږ نور خبرونه د آزادې راډیو په ویب سټ کې هم شته. زموږ د ویب سټ پته ده azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس راځو د متادینو د درملنې او له درملنې وروسته د دوی د بیا روږدې کېدو مسلې ته. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې اویا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشې ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت وویل د معتادین تر درملنې وروسته بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا نشو ته هڅول کیږي. په دې اړه راپور مسعود نیازی وړاندې کوي.
دا مهال د معتادینو د درملنې تر یو سلاویا ډیر دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري چې د سلګون معتادینو درملنه پکې کیږي، خو ځینې معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، د کاري فرصتونو نشتوالی او قانون نه پلي کېدل د دې لامل شوي چې تداوي شوي معتادین بیرته د پرچون خرڅون کول خو په نشو وخته شي.
بین 70-80% مراجعین
په سلو کې له اویا او څخه تر اتیا او معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته معتادیږي. یو علت هم مخدره موادو ته اسانه لاسرسی دی. دوی د نشه یي موادو د پرچون فروشانو په محاصره کې دي.
د ملي او نړیوالو ادارو د څېړنو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر افغانان په نشو اخته دي. ښاغلی حیدری وایي د هغو معتادینو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی چې یو ځل علاج شوی او بیرته په نشو اخته شوي دي. په روغتیایي مرکزونو کې بستري معتادین وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د نشه یي موادو د پرچون پلورونکو لخوا د دوی هڅول په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لاملونه دي. دوی زیاتوي چې باید پرچون خرڅونکي ونیول شي او د خرڅلاو مرکزونه یې وتړل شي.
احمد شاه بابا مینه کې تقریبا د لسنه ډیر ساقي خانې شته چې حتی تر شیشه، پودر، چرس بیخي یوځې تاق ورکوي. دوی خلک تشویقوي، خصوصا ځوانه طبقه
چې دغه مرکز ختم شي کنه نو انسان حتما مجبور کیږي چې بیا ونه وکی. موږ خلک زمان خان کې ژوند کوو او زه 16 شاوخوا کې تقریبا وات ساکیان دي. نو ولې د عامر دوزی نه پیږي؟ نو دوی چې هلته قسم خوري چې موږ دغه ملک لپاره خدمت کوو، خدمت دغه سي د داخ ولا خدمت دي.
پودر دلته راځي خلک خرڅوي. نن سبا کې د دې سي دي لکه نه خود غونډي خرڅيږي. ولې په دې چې دولت ورته واخ ور کړی دي؟ که دولت ورته واخ ور نه کی کې دلته وصل یا دیش کسان یا اصل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر عسکرو یو نفر په سیراغه دغه ټول تړل کوي. اما دا ټول غفلت د دولت دی.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پرچون خرڅونکو نیول د قانون تنفیذ او په خارونو کې د امنیت راوستل خپلواکاري لمړیتوبونه څخه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت الله رحیمی دا منی چې یو شمیر پولیس د نشه یي موادو د خرڅونکو په اړه بې تفاوته دي او یا هم له دوی سره مرسته کوي.
پرچون په برخه کې مخنیوي وخیان سنسمنه مسله ده، د برخه ډیر وسعت پیدا کړ، هم د دې تقاضا کوونکې زیاتی په دې برخه کې به امنیتي ارګان قانون مطابق عمل کی، پولیسو په صفوف کې مشکلات وي، ځینې پولیس به کېدای شي حتی د همدغه پرچون فروشانو سره کېدای شي لاس ولري، ده موږ نه رده و څه چې موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو، هغه ده چې په دې برخه کې به جدي اقدامات ترسره کیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تر درملنې وروسته د بیا موتاد کېدو مخنیوی د کورنیو حقوقو دولتي ادارو مسؤلیت ګڼي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن وایي د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، د کار او ټولنیزو چارو، حج او اوقاف وزارتونه او نورې ادارې مسؤلیت لري چې د تبلیغاتو او کاري فرصتونو د ایجاد لارې د اتحاد د پراختیا مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
مور براته ول مکاونش زبر دغه بدبختي اغله مرس مزلم سي خوغي مشخه شينه ده.
د زهرو کاروان پټولنه کې د نشي د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوي.
وړاندې په خبرونه کې د خاطرو برخه هم لرو چې پکې یو ژورنالیست چې په روسیه کې زده کړې کړې دي د روږدې کېدو په اړه خپله قصه کوي. خو اوس راځئ چې د غوس پلاتل ماموریت له عملیاتي قومندان نه واورو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو په برخه کې څه کړي او څه کول غواړي. جنرال لنس بونچ وایي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو په ځانګړې توګه د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د دوی عملیات پراخیږي. مرسلین ارسلا له جنرال بونچ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د ناټو ځواکونو د عملیاتي صلاحیتونو په اړه پوښتله ده.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو، چې په هغو کې د طالبانو مالی سرچینې هم شاملې دي. نو ځکه موږ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دې هدفونو په لټه کې یو، ځکه د طالبانو د مالی تمویل یوه لویه برخه له همدې نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي. له همدې امله تاسو په هلمند کې د نشه یي موادو د ډیری لابراتوارونو د له منځه وړلو شاهدان وئ.
دوه میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو بریدونه پیل شوي دي کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات راکړئ.
موږ تر اوسه دیرش بریدونه کړي، چې دا یوازې هوایی بریدونه نه بلکې ځمکني بریدونه هم ول، چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او تولیدونکو ته یې د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. له دې جملې څخه یوازې 40 میلیونه ډالر زیان طالبانو ته اوښتی دی. زموږ د اټکل له مخې د طالبانو کلنی لګښت تر 50 میلیون ډالر پورې دی. چشپیته پسلو کې مصارف یوازې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه په لاس راوړي. دا شپیته پسلو کې 200 میلیون ډالر کېږي او ډیره برخه یې له هلمند ولایت څخه په لاس راځي، چیرې چې موږ د نشه یي موادو لابراتوارونه په نښه کړي.
په تیرو دوو میاشتو کې ستاسو د عملیاتو زیاتره تمرکز پر هلمند دی، سره له دې چې په نورو ولایتونو کې هم کوکنار کرل کیږي. آیا نورو ولایتونو ته هم د عملیاتو پراخولو پلان
لرئ؟
هر هغه ځای چې له هغه څخه طالبان عواید په لاس راوړي او یا هم د غیر قانوني عوایدو د لاسته راوړلو په صورت کې د افغانستان د حکومت پر وړاندې خپلې ډلې غښتلې کوي، موږ هغه تر بریدونو لاندې نیسو.
According to reports, the chemical materials like
در راپورونو لمخې د نشه یي موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد لکه فریکرسرونه لګاونډوي هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. آیا د دې د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې شته؟
که
هم دا مسله پر هیوادونو پورې اړه لري، خو د فریکرسرونو واردېدل یو غیر قانوني عمل دی، ځکه دا فریکرسرونه په افغانستان کې نه تولیدېږي. له همدې امله موږ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له ملي ځواک سره ګډ کار کوو، تر څو ټولې هغه لارې چې دا مواد ځینې راځي تشخیص او د نشه یي موادو د تولید لابراتوارونو ته تر رسېدلو مخکې مخه ونیسو.
په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواکونو په یو لړ هوایي عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. که د مخدره موادو پر کارخانو باندې د دوی د عملیاتو د ونډې په اړه راته ووایاست.
thing we've done in northern helmand has been in
such a mung po shamali helmand ke tarsara kadi zmung aw da afghan zwakuno tarman siyo gat iqdam wo pa haqiqat ke din shay mawad da tawlid par karkhano lumrai brit ham da afghan zwakuno lo khatar sara sho aw dui par de hadafuno bandi khpul briduno ta dawam markabi mung de des zwakuno da zarfiyat par lwadawolo kar kawo او هڅه مو ده چې تر 2023 میلادي کال پورې د افغان هوایي ځواک شمیر درې برابر کړو. د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د هلمند په شمال کې یوازې هوایي بریدونه نه بلکې په طالبانو او قاچاقړونکو پورې اړوند د نشي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو یې ځمکني بریدونه هم کړي چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه نشي مواد او فریکر سرونه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او د 100 میلیون ډالر په ارزښت یې له منځه تللی دي. لنیشی مواد سره د مبارزې د ځنګړو ځواکونو اقدامات ستایو.
There are some concerns about civilian casualties because
the نشئی مواد د تولید پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندیښنېشته. زکه د راپورونو لمخې طالبانو دا کارخانه ګڼمیشتو سیمو ته انتقال کړی دي. دروستي تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي او د مخنیوي په برخه کې مو څه کړی دي؟
So anytime there's a claim of civilian casualties
هر کله چې د ملکی خلکو د وژنې ادعا کیږي مونږ سمدستي څېړنې پیلو تر څو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده او ادعا وي سمې دي او کنه. څه چې ډیر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زموږ همکاري ده چې دوی د هرې ورځې په تیریدلو سره دقیق هدفونه په نښه کوي تر څو د ملکی خلکو د وژنو مخنیوی وشي.
د 2018
کال لپاره مو د عملیاتو پلان څه دی؟ آیا د نشئی موادو د تولید پر کارخانو او د کوکنارو د کښل منځوړلو لپاره به دوام وکړي او آیا تمرکز به مو بیا هم یوازې پر هلمند وي؟
As we continue to see more assets brought to
څنګه چې د افغانستان لپاره د جنوبي اسیا د ستراتیژي د تقویت لپاره ډېر امکانات شته، په راتلونکي کې به موږ ملاتړ کوونکي کنډکونه هم له ځان سره ولرو او دا به د افغان ځواکونو له کنډکونو سره همکار وي تر څو د روان کال په ژمي کې بریالي عملیات ترسره شي او د مخالفینو د عوایدو د سرچینو له منځه وړل به د 2013 میلادي کال تر اخیره همداسې دوام وکړي. کوم ځایونه چې د طالبانو په فکر کې د دوی لپاره خوندي ګڼل کېدل اوس هغه سیمې هم د دوی لپاره خوندي نه دي او موږ د افغانستان په هر ځای کې هغوی په نښه
کوو.
The strategy is for South Asia. Pakistan is also included in that.
د جنوبی آسیا لپاره په ستراتیژي کې پاکستان هم شامل دی او پاکستان د افغانستان د مخدره موادو د ترانزیت مهمه لار بلل کیږي. د افغانستان حکومت هم وایي که د مخدره موادو د قاچاق لار ونیول شي د کوکنارو کښت او تولید هم دریږي. که په دې برخه کې پاکستان مرسته ونه کړي ستاسو راتلونکی اقدام به څه وي؟
The Pakistan issue is one that is handled between Washington.
د پاکستان موضوع د واشنگتن، کابل او اسلام آباد ترمنځ مسله ده. زه ډاډه یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه دوامدار توګه تعقیبوي. خو زموږ فعالیتونه د افغانستان په پولو کې د نن تر سره کیږي او په ګډه له افغان ځواکونو سره د هغو بریالي توبونو د ساتلو لپاره کار کوي چې په 2018 میلادي کال کې ترلاسه شوي دي.
د ناتو په مشرۍ د غوسم لاټړ ماموریت عملیاتي قومندان جنرال لنس بونچو چې د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځړل لپاره خپل پروګرامونه تشریح کول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وس هم د خاطر په برخه کې اورو چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عمل په 1465 لمریز کال کې د زده کړو لپاره روسیې ته تللی و او هلته د ژورنالیزم په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. دی وایي چې اووه کاله نشه وکړه د په افغانستان کې له یوه خصوصي هوایي شرکت سره کار کاوه. عمل چې زموږ له همکار ایاز ترنک سره خپلې خاطرې شریکولې خپل نور حال داسې بیان کړ.
نشم د شوخه شروع شو وطلو بلتا مکلبونه و پا موقع که بم نشه کوله خو اول ما در ایروین ووت کوله نشه ما ایخوه کنش والا بیام شیشه شروع که اوه کاله که ایگه چم دسته شیشه ما متداوم اوه ایلا پلا مشخص روسیه کوله شپک شپیتم کالوه نوالتا اولارو مکتب میالتا خلاص کوله پس زوان پانتون تا ولارو در جورنالیزم پانزین از پاره ما او مشخص رشتم هم جورنالیزم سیاسی ده دوازر او شپگم کابو چیز را علامه نو دمو غورازی نو چه دلتا را علامه تقریبا یو کالم دلتا ما ایت چشن هم استفاده نکاوله دا چه ده خپلا وجود یه ده ما این زوره اغاز ده خپلا پیگم کلا چه ده جسمی تغییر پا وجود کمی را غیر ده چه ولی ده ما چه رنگ زیر ده دنگر شما او ده بیانو معلومه شوله ده واضح خبر ده چه همی وضعیت چه تغییر وکا دست خپلا می تغییر شما ورسه مور می وقت خدای ده بکی اغانو ده ما ده پار غرغانه ده و دست وقت کرزنه ولاره چه زخپلا متاد و ما دیر می زان دست گناکار احساس که پدو وخش که دست یو عملی و اغا مرسوه و چه اغا ده یخ ده عمله و که ده چنو مرو ده کابل دریا ده یو غاره تای اول اوزه ده بلای تای دو ما نو ده دو مره تقریبا دویش پیم دست یو واره دو غاره تا برد تا یو واره بگو غاره تا بس عمله هم دست بیسرنوش تا پروت و منز که تر تو چه شاروالی راله اغا هم پلاس و نف پا ده بلچو بانده پورت کرده پا موتر که واچه وقا نو دیره تر خر بانده تمامه شوله ده هر چوک چه دو مواد تای تروس همخه نداره ولی او یا نوی دی پا دو اغا که چه مره بای پروت وی او چوک بنوی چه اغا پورت که بلاخره با دست شی چه دو مره با خصا شی چوک بای خک نکی شاروالی بای یوسی کسافات سا بای چرتوا چه وی
دا خپروانی رو سیو شی بوتر رسیدلی و لجمن سرسم دا اونی رامخ پر دوتا چمتو دا پا دراما که او رای کریم پا موتر که سیگرتس که وی سنگ تا یو سپرلی دی منه که وی موتر چلاون که هم لک کریم سر جنجال که وی دا چه کریم دا سیگرتس که ولو لعمله لکو مستونزو سر مخ که گی دا با پا دی دراما که وارو چی محمد آیاز ترنکلی کلی دا
یارا دا وګدا خراب لاره چې په سیګریټ ولاند نه کوم سخته ده ته درګه چې ودو دوه هم لکه مې دا پام غلط شي
وروره زه د سګو تکلیف لرم د سیګریټ دود را تاوان کوي په موټر کې سیګریټ مچ کوه
بابا ته له خوان نه څه خبرې
دا دی وګوره دستي وټو خوله درته و مې ویل چې زه ناروغ یم دلته سیګریټ مچ کوه وروره
چی دوم رزان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دودوتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همده موټر کې دننه راګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ستاس لپاره پرېښودی شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غال مغال جوړ کړی دی
استاذه د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وای په موټر کې سیګریټ مس کوه
سواریان خدر ته وایي ته وګوره په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسې د موټر جوړولو تر کمپنۍ مخیاران یاست
ګوره ځوانه په سمه دې پوهوم زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله
دا خو د دې بابا تکلیف دی دی دې په بل سیټ کې کښېني ما ولې له سیګریټ کولو منع کوئ
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سیګریټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم
که پرېږدې خو لا ښه دی او که نه پرېږدې نو کله چې ښته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسې موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوې او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړي دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان را باندې ما اچوه
او ځوانه یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه
ته څه وایي زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه
بس دا دې لاړم یوه سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا څنګه یخنی ده دې باد ته بیا په دې یخ کې ګورو ته دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم ته ودرېږه یوه لاړۍ خو راغله همدا لاړۍ ته به لاس ورکم
ځوانه چیرې ځې
خار تزما
نظر او خجا
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام پدیش نه یخ کی دی پدخته کی आवाज سکول
بس دی سرتم بگی دی مین اس پیرشی پتا ود موټر کی سپور سیګریټ می ول لگاو خلکو غال مغال را سره وک او موټر وانه بیسه د موټر نه کتا کړم
دی سیګریټ نوم دی یاد ک دا د ماده سم دی لاس ټو خیر راغی
بس تو سپین گیر توپ دے بابا
زوان سکے جیتا دے لاسکا لکا جی سگریٹ را باسی سنگا
بی غم اوسا سگریٹ نلگوم ما می خپل جزا اولی دا بیاد آسی بد نکوم
خد وکڑا خد وکڑا سڑے باید دی نور خلق خیال ہم اوسا تی
بس زما دی نور توبائی